د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډی ودانندې اتوار ورځ 2019 کال د مئی 12 نیټه د وختونه شوې دی. اسلام آباد کې د ماخام اته، په کابل کې دی د ماخام اونې می، او په واشنگتن ډی سی کې د ورځې یو لس بجې دی. د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکر
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. په مهمو موضوعاتو به تاسو خبرو، خو لاول سرټکی
د پاکستان امنیتی ادارې وایي د گوادر په 15 ستوریز هوټل کې د پاکۍ عملیات سر ته رسیدلی او د دریو ترګرو په ګډون 9 کسان وژل شوی دي. وزیر اعظم عمران خان د پیښې غندنه کړې او دا د بلوچستان د پرمختیا په ضد دسیسه بللې.
د پاکستان حکومت د منی لانډرینګ او ترهګرو ته د مالی مرستو مخنیوي لپاره د کراس بارډر کرنسی موومنټ په نوم یو څانګه جوړه کړې ده. غګام د اف ای ټی اف په غوښتنه اغستل شوی.
او پاکستانی چارواکي وایي د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د پور اخیستو په اړه خبرې اترې روانې دي، خو په شرایطو باندې لا موافقه نه ده شوې.
او اوس خوښې ده خبرونو تفصیل ته.
د پاکستانی پوج بیان د اداره وایي د گوادر په 15 ستوریز هوټل کې د پاکۍ عملیات پوره کړی او د درې سره بریدګر یې وژل دي او د مړو شمیر نه ته رسیدلی. پرون په هغه ښار کې یو بلوس بیلتون غوښتونکي ډلې بیلی په پل کانټینینټل هوټل باندې د وسلوالو برید مسؤلیت پر خپل غاړه اخیستی. د پوج بیان د اداره وایي په عملیاتو کې د پوج دوه افسران، د سمندري ځواکونو دوه مامورین او د هوټل دوه کارکوونکي ژوبل سوي هم دي. وزیر اعظم عمران خان د برید غندنه کړې ده او دې ته په هیواد او په ځانګړې توګه بلوچستان کې د چین په مرسته د پرمختیايي پروژو په ضد دسیسه ویلې دي. تیره میاشت گوادر ته نږدې د پاکستان څوارلس امنیتي کارکوونکي له بسونو څخه وسلوالو کښته کړل او بیا یې ووژل. په هغه ایالت کې بیلتون غوښتونکي وسلوال په حکومتي ودانیو او امنیتي عسکرو باندې زیاتره وخت بریدونه کوي.
د پاکستان مرکزی حکومت د منی لانډرینګ او ترهګرو ته د مالی مرستو د مخنیوي په لړ کې د اف ای ټی اف په غوښتنو د عمل په ترڅ کې د پولو پورې راپورې د غیر قانوني پیسو د مخنیوي لپاره د کراس بارډر کرنسی موومنټ په نوم یو څانګه جوړه کړې چې د کسټمز محکمې د انتظام لاندې به کار کوي. حکومت د پولو پورې راپورې د کرنسی د ترسیل د مخنیوي دا څانګه په تاسې حال کې جوړه کړې چې د روانې میاشتې د 15 نه 18 پورې به د منی لانډرینګ او ترهګرو سره د مالی مرستو د سار نړیوال ادارې اف ای ټی اف غونډه د چین سرخار بیجنګ کې کیږي. مطبوعات وایي په دغه غونډه کې به د منی لانډرینګ او ترهګرو ته د مالی مرستو مخنیوي لپاره پاکستان ته د ورکړی شوي 19 نکاتي پلان جاج اخیستی شي چې د پاکستان لخوا پورته کړی شوي ګامونه څومره اثرناک دي. بلخوا د پاکستان میډیا وایي د حکومت او د عالمی مالیاتي ادارې IMF سره د قرضو په لړ کې خبرې روانې دي. حکومت وایي دواړو اړخونو لخوا د قرضې په شرطونو مثبت پرمختګ شوی، خو رپورټونه دي د وزیر اعظم عمران خان له طرفه د دواړو فریقینو ترمنځ قرضې په شرطونو جوړه کړې شوې لومړنۍ مسوده رد شوې ده.
د پاکستان او ملګری ملتونو چارواکي د سند ایالت په یو ضلع کې د ایډز ناروغي د خورېدو پلټنې کوي. هغه سیمه کې نږدې 400 کسان په تیرو دوو هفتو کې د ایډز په مرګانۍ ناروغي اخته شوي او چارواکي وایي چې 80% هغه ماشومان دي چې د نیمای عمرونه تر 50 کلونو کم دي. لنډ تفصیل بختور شاه په دې رپورت کې راکوي.
د ایډز کنټرول د پروګرام مشر سکندر میمن خبريالانو ته ویلي صوبایي حکومت د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د لړکانی سیمې ته په ګڼ شمیر کې د صحت کارکوونکي ټیمونه او آلات استولې دي او په دغه سیمه کې نږدې د 9000 کسانو وینه ټیسټ کړې ده او وایي دغه عمل لا روان دی چې په لړکانه کې چې آبادی یې نږدې 15 لک ده د ایډز د خورېدونکي رنځ مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو د ایډز د مخنیوي د څانګې وایاندې فهمیده خان وی او ته ویلي د صحت د نړیوال سازمان کارکوونکو هم د صوبایي حکومت د ځایي کارکوونکو سره مرستې کړې دي چې په دغه سیمه کې د ایډز د خورېدو علتونه معلوم کړي او ناروغانو ته ضروري درملنه او کومک ورکړي. میرمن فهمیده خان ویلي په دغه خبره اندېښمنه ده او کوششونه هم کوي چې د غیر محفوظو ستنو یا سیرنجونو مخه ونیسي او وینه مریض ته رخېجولو نه وړاندې ټیسټ کړی شي. نوموړي ویلي د ایډز د ناروغۍ د خورېدو دغسې رپورټونه د خواوشا نورو سیمو نه هم راغلي دي. د سند صوبې ټوله آبادي 80 میلیونه ده چې پکې د ایډز 1.5 لک رجسټر ناروغان دي چې د ټول ملک د ایډز د ناروغانو 43% جوړیږي.
دا د وایس آف امریکا دی واخ پرونه ده.
د افغانستان په سویلي قندهار ولایت کې د داعش ډلې لپاره د تندرو برتی کولو کمانډر د افغان ځواکونو لخوا نیول شوی دی. سیمه ییزو افغان چارواکو ویلي مولا عبدالسلام په قندهار کې د داعش ډلې لپاره د خلکو برتی کولو کار شروع کړی و. اکمل روان په تفصیل ورو
د کندهار منی کمانډنۍ ویان جمال عبدالنصیر بارگزی نن د یک شنبه په ورځ امریکا غک دیوی ته ویل د دیش دلې د جلب او جذب کمانډان د کونړ ولایت اوسیدونکو دی او په هغه ولایت کې د افغان حکومت پر ضد د سل کسیز ډلې مشري هم پر غاړه لري. بارگزی زیاته کړه نږدې 15 ورځې وړاندې د دیش دلې کمانډان په کندهار کې د خپل ډلې لپاره د جلب او جذب فعالیتونه پیل کړي او خو د ملي امنیت ځواکونو لخوا هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې د سپین بولدک ولسوالۍ له لارې پاکستان ته ولاړ شي.
د عبدالسلام په نامو د داعش د جذب کمانډان دی چې اصلي د کونړ اوسېدونکی دی. اوس پیلا د پاکستان په کراچۍ ښار کې اوسېدی، دلته راغلی کندهار کې، غوښتل یې چې خلک جلب او داعش ته واړي.
امنیه کمانډنۍ ویان جمال عبدالنصیر زیاته کړه افغان ځواکونو په دې وروستیو کې د کندهار ښار په مرکز او ځینو ولسوالیو کې نونس تنه طالبان چې د افغان حکومت پر ضد تر هرګریز فعالیتونه ترسره کول هم نیول شوي دي.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به د اونۍ د روسیې له صدر ولادیمیر پوتین او بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ملاقاتونه کوي. دواړه هیوادونه د وینزویلا، ایران او 2018 کال په امریکایي انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه کشالې لري. پامپیو به نن د یکشنبه پر ورځ روسیې ته په خپل لومړي سفر روانېږي. د پامپیو مرستیال صدر مایک پینس په ګډون اعلی امریکایي چارواکي په روسیې تور لګوي چې په وینزویلا کې په جمهوري توګه انتخاب شوی مخالف مشر وانګای دو په ضد کار کوي. مایک پامپیو به د دوشنبه په ورځ مسکو ته رسیږي او هلته به امریکایي سفارت کې د امریکا له ډیپلوماټانو سره لیدکاته کوي. نوموړی به وروسته سوچي ته سفر کوي چې له صدر پوتین او سرګی لاوروف سره وګوري.
د سریلانکا رومن کیتولیک عیسایانو په ګرجو د حملو نه پس په لاول ځل نن د دعا په دستورو کې برخه اخیستې. د دعا دستورو په موقع پولیس او فوزیان ځای په ځای د امنیت لپاره ولاړ وو. په ګرجو هوټلونو پر لپسې شوي دغه حملو ذمواري داعش دولت اسلامي اخیستې وه. د سریلانکا وزیر اعظم رانیل وکرماسینګه تیره شوې هفته ویلي وو د حملو ذمہوار ټول جهادیان یا خو گرفتار شوي یا وجل شوي، خو وسوم د غمل د عالمي ترهګری د خطر سره مخ دي. د سریلانکا سره د وړاندې نه د امریکا په شمول اته ملکونه ترهګرو حملو په پلټنو کې برخه اخلي.
په وینزویلا کې مخالفه مشر وانګای دو د شنبه پر ورځ کاراکس کې یوې غونډې ته د وینا په وخت خپل پلویانو ته ویلي دي چې په امریکا کې خپل سفیر ته هدایت کړی دی چې له امریکایي پوځ سره د تماس ونیسي چې له صدر نیکولس مادورو سره مادورو خپل منصب پرېښودلو ته مجبور کړي.
سعودي عربوي امنیتي ځواکونه د ملک په مشرقي کتیف برخه کې اته مشکوک ترهګر وجل دي. داخله وزارت وايي مشکوک تنان د امنیتي ځواکونو سره په ډزو کې وجل شوی. سعودي عرب حکومت وايي مشکوک تنانو په ملک کې د ترهګرۍ حمله منسوبه جوړوله.
په یمن کې حوثي یاغیانو د ملګرو ملتونو د سولې له تړون وروسته د هدیده، سالف او راس عیسا له بندرونو څخه پر شا تګ شروع کړی دی. د ملګرو ملتونو د بیرته پر ځای کولو د کمیټې مشر د جمعې پر ورځ ویلي وو چې د بیرته پر ځای کولو عمل به د شنبې له ورځې څخه شروع شي او تر سه شنبې پورې به دوام ولري. هغه ویلي د تړون له عمل کېدو څخه به په یمن کې په میلیونونو خلکو ته د بشري مرستو په رسولو کې کومک وسی.
د امریکا سلویخ ریاستونو د شل دوایانو جوړونکي کمپنو پر ضد مقدمه کړې ده. په دې کمپنو د دوی داوا ده چې د دوی په یو سکیم کې د برخه اخیستو د لاسه د جنریک دوایانو یا په اصل فرمولا جوړې دوایانو قیمتونه زر فیصد پورې زیات شوي دي. جنریک دوایانې د غټو کمپنو جوړې دوایانو په نسبت هم یو شان فارمولري لري، خو په قیمت کې ډېری کمی.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د دا د وایس اف امریکا ډیبا د کډرمن اوریدونکو او اوس مهم پام راګرځو تفصیلی رپورټونه ولوري ته د پاکستانی فوج بیان د اداره وای د گوادر په 15 ستوریز هوټل کې د پاکي عملیات پوره کړی دي او درې سره برتګری وژل دي او دا ډول د مور شمیر نه هوت رسیدلې دي. نور تفصیل له کوټ څخه د ډیبا خبريال حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
د پاوز د عامه اړیکو څنګه آی اس پی آر وی چې په گوادر کې د پرل کنټیننټل هوټل باندې د پلټونو عملیات اوس بشپړ شو. آی اس پی آر وی چې په دغه پیښه کې درې وسلوال وژل شوي دي او دغه ډول د وسلوالو د ډزو له سببه ځخه 15 نور کسان هم وژل شوي دي چې په دوی کې څلور د هوټل ملازمان او یو بیا د پاوز د سمندري ځواک عسكر شامل دي. شپږ کسان ټپیان شوي هم دي چې په دوی کې هم دوه د پاوز کپتان شامل دي. خود ورتل انتظامیه بیا تر دې لمخه د مړو شمیره نه وشوله. د گوادر ډی ای جی مکران منیر احمد راو بیا وویل چې په دغه ورتل کې وصل ته نږدې خونی وي. د په خبره د یو ملازم مړی پر څلرم منزل باندې ترلاسه شو. د وویل چې وسلوال تر څلرم منزل پورې رسیدلی وو. د پی سی ورتل انتظامی چارواکو وویل چې دلته د بل هیڅ یو حیوانات وګړی موجود نه وو. د دوی له خولې چې روزه والا حمله دغه کبله دلته خلک ډیر کم وو. له دغې پیښې وروسته دلته په کوټه کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان په مشرۍ کې د لوړې کچې غونډه وسوله چې دوی د گوادر د پیښې د بیلابیلو اړخونو جاج واخیستې. د دغې پیښې مسولیت د لغوه سوي بلوچ وسلوال سازمان بی ال ای ویان جی ان بلوچ په سر اخیستې وو او ویلی وو چې دا برید د مجید برګیډ څلور ځان وژونکو تر سره کړی دی او ادعایه کړی وله چې دغه برید دوی د چین د سرمایه کارانو په ضد تر سره کړی دی چې دالته یې استوګنه کوله. بیلی تر دې لمخه په دالبندین کې هم د چینی انجینرانو پر بس باندې ځان وژونکو برید کړی وو او دغه ډول تیر کال په کراچی کې هم د چین پر سفارت خانه باندې ځان وژونکو برید کړی وو. بیا لاغه وروسته د بیلی مهم انتظام کوونکی منتظم کمانډر اسلام اچو په کندهار کې خپل ملګرو سره پاینو مینکی ووژل شو. لاغه وروسته بشیر زیب د دغې ډلې عملیات کنټرولوي. گوادر د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري مرکز ګڼل کېږي. دالته بلوڅ وسلوالې ډلې هم ډېرې فعال دي. دوی غیر ملکی شرکتونه او د پرمختیا کارونه نه پرېږدي. دوی دریز لري چې مرکزی حکومت اسلام آباد او دغه ډول او بارانی شرکتونه د دوی وسایل لوټوي خو حکومت بیا وی چې دوی د نورو هیوادو په لمسون باندې دلته امنیتي وضع خرابول غواړي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډی وی ریډیو ټلویزیون کوټه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دی شي.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
پاکستان مرکزی حکومت د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي په لړ کې د اف ای ټی اف په غوښتنو د عمل درآمد پترس کې د پولو او پوري راپورې د غیر قانوني پیسو د مخنیوي لپاره کراس بارډر کرنسی موومېنټ په نوم یو څانګه جوړه کړې ده چې د کسټمز محکمې د تنظیم لاندې په دغه څانګه کار کوي. اف ای ټی اف غونډه به هم د مئی د میاشتې 15-19 نیټې پورې په بیجینګ کې او پاکستان کارکردګۍ ته به هم په دغه غونډه کې کتل کېږي. ارشد حسین په تفصیلي رپورټ تیار کړی.
د پاکستان مرکزی حکومت د هیواد څخه بهر او دننه پر راتلونکي غیر قانوني پیسو د قابو موندلو لپاره د کراس بارډر کرنسی مومنت په نامه یو څانګه جوړه کړې چې د کسټم د محکمې د انتظام لاندې به کار کوي. د پاکستان حکومت د پولو پورې راپورې د کرنسی د ترسیل د مخنیوي لپاره دا څانګه په داسې حال کې جوړه کړې چې د رواني میاشتې په 15 او 18 نیټه به د منی لانډرنګ او د ترهګرو د مالی مرستو د سار نړیوالې ادارې ایف ای ٹی ایف جایزه غونډه په بیجنګ کې کیږي. مطبوعات وایي په دغه غونډه کې به د منی لانډرنګ او د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره پاکستان ته د ورکړې شوو 19 نکاتي کاریز پلان جاج اغستل کیږي او دا به هم ګوري چې په دې اړه د پاکستان لخوا پورته کړې شوي ګامونه څومره مؤثره دي. د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د پولو پورې راپورې د کرنسی د ترسیل د مخنیوي لپاره جوړه کړې شوې دغه څانګه به د بهر هیوادونو څخه د راتلونکي کرنسی څارنه کوي او د دې ترڅنګ د کرنسی د تبادلې په حق لبه یو ډیټا بیس هم جوړوي. ښکاره دي چې تیر کال جون کې د پاکستان اعلی چارواکو فاینانشل اکشن ټاسک فورس ته د منی لانډرنګ او د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره په ورکړې شوي کاریز پلان د پوره عمل کولو باور ورکړی وو. د اقتصادي او تجارتي چارو سریلنکار ډاکټر زلاکت خان وایي د کله نه چې ایف ای ٹی ایف د پاکستان نوم په خپل فهرست کې شامل کړي نو له هغې را په دې خوا دا اندېښنې هم زیاتې شوي چې هسې نه د پاکستان نوم په تور فهرست کې شامل شي.
حکومت زما خپل دغه داري چې د دې لپاره دا د کیچیر د چینلایز شي. که تاسو وګورئ اوس هم زموږ په ملک کې د هندي او د حوالی کم په وجه باندې کم پیسې بهر ملکونو نه پاکستان ته راځي یا د پاکستان نه بهر ځي، نو هغې باندې هم د بهرني دنیا چې کم دی د هغې شدید تحفظات دي او هغې دا وایي چې یاره تاسو دا چینلایز کوي او دا آفیشیل چینل تر چې کم دی نو پکار دی چې دا پیسې د یو ملک نه بل ته ځي. نو زما خپل دغه داري چې حکومت د دغه شیزونو د مخنیوي دپاره د هغې کې د ریګولرایز کولو دپاره د دې ادارې قیام راوستي او د دې فائدې خو به دا وي چې یو خو به حکومت ته به هم دا پته لګي چې یاره د ملک نه څومره پیسې بهر لاړه یا څومره رااله او په کم مت کې بهر لاړه، آیا دا د امپورټ لپاره لاړه یا د ایجوکیشنل پرپزز لپاره نور څه سرویسز لپاره لاړه، او دا چې کومه پیسې ملک ته دننه راځي نو دا هغې به هم حکومت سره یو ریکارډ وي او دغه به وي. حکومت ته به دا پته لګي چې یاره دا پیسې چا یوړې یا چا لاله راغلی، او چاته راغلی نو د مخکې ریکارډ به هم حکومت ګوري چې یاره دا خو داسې انوانټیډ اکټیویټیز کې خو په فاس کې انوالو نه دي.
ښکار دی وی چې د پاکستان حکومت د ایف ای ٹی ایف په غوښتنو د عمل درآمد پترس کې پرون د لا قانونه تندروی مذهبي ډلو جیش محمد جماعت الدعوا او فلاحي انسانیت فاونډیشن سره د مالی مرستو په تور کې په نورو یوولس تنظیمونو بندیز اعلان کړی. د چین سرخار بیجنګ کې کیدونکې د ایف ای ٹی ایف په دغه جایزه غونډه کې به د پاکستان د هڅوي چې ایف ای ٹی ایف په پورته کړی شوو ګامونو قانع کړي او د هیواد نوم په تور فهرست کې د شاملېدو څخه وژغوروي. وتلی خبریال او څېړنکار مهتاب حیدر ډیوه ریډیو ته وایي د ایف ای ٹی ایف لخوا پاکستان ته د ورکړې شوو 19 نکاتو جاج به اغستل کیږي.
یہ اجلاس جو ہے وہ خاصا کریٹیکل ہے کہ اس میں پاکستان کی جو پروگرس ہے خاص کر منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ کے حوالے سے وہ جو ہے وہ ریویو کی جائے گی اور اس کے اوپر ججمنٹ دی جائے گی.
ہغوی داراتون کی غنڈہ با ڈیرا مہم وی او پدے کے بد منی لانڈرنگ اور د ترہگرو د مالی مرستو د تڑلو په حق له د پاکستان د پرمختګ جاج اغستل کیږي اور ایف ای ٹی ایف په پدے حق لخ پلا پریک لکوی. سیلون کی دا هم وای چې د پاکستان د حکومت لخوا پروستو کې د منی لانڈرنگ اور د ترہگرو د مالی مرستو په حق له د پورته کلیشو گامونو څخه دا هیله پیدا شوی چې د هیواد نوم به د ایف ای ٹی ایف په تور فهرست کې شامل نکړي شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د وایس اف امریکا ډیوه ده. د افغانستان په جنوبی کندهار ولایت کې د داعش ډلې د جلب او د جذب کمانډان د افغان ځواکونو لخوا نیول سوی دی. سیمه ییزو افغان چارواکو ویلي ملا عبدالسلام په کندهار کې د داعش ډلې لیکو کې د خلکو د شاملولو فعالیتونه پیل کړي وو او په دې وروستیو کې غوښتل چې پاکستان ته ولاړ شي، خو په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا ونیول سو. تفصیل ورباندې حکمل روان په دې رپورټ کې راکوي.
پاکستان سره په ګډه پوله د افغانستان سویلي کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د کندهار ولایت لپاره د داعش ډلې د جلب او جذب قمندان ملا عبدالسلام نیولی دی. د کندهار امنیې قمندانۍ ویان جمال عبدالنصیر بارکزي نن د یک شنبه په ورځ امریکا غږ ډیوي ته وویل د داعش ډلې د جلب او جذب قمندان د کنړ ولایت اوسیدونکی دی او په هغه ولایت کې د افغان حکومت پر ضد د سل کسیزه ډلې مشري هم غاړه لري. بارکزي زیاته کړه نږدې 15 ورځې وړاندې د داعش ډلې کمانډان په کندهار کې د خپلې ډلې لپاره د جلب او جذب فعالیتونه پیل کړي وو، خو د ملي امنیت ځواکونو لخوا هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې د سپین بولدک ولسوالۍ له لارې پاکستان ته ولاړ شي.
عبدالسلام په نامو د داعش د جلب جذب کمانډان دی چې اصلي د کنړ اوسېدونکی دی. اوس فعلا د پاکستان په کراچۍ ښار کې اوسېدی، دلته راغلی کندهار کې، غوښتل یې چې خلک جلب او داعش ته واړوي.
امنیه کمانډانۍ ویان جمال عبدالنصیر زیاته کړه افغان ځواکونو په دې وروستیو کې د کندهار ښار په مرکز او ځینو ولسوالیو کې نونس تنه طالبان چې د افغان حکومت پر ضد ترهګریز فعالیتونه ترسره کول هم نیول شوي دي.
دا بیلابیل جرمونو باندې دی اعتراف کړی، ځینې تروریستي بریدونه کول، ځینې د طالبانو سره لاس و په بیلابیل جرمونه نیولي دي. دا ځینې د کندهار په ښار کې فعالیت کوي او ځینې په ولسوالۍ کې کوي.
د نیول شویو 19 طالبه او داعش ډلې د جلب او جذب د کمانډان نیول کېدو په اړه تر اوسه د دې ډلو اړوند مسؤولو څه نه دي ویلي. د ولسمشر غني د حکمرانۍ پر مهال دا لومړی ځل نه دی چې په کندهار کې د داعش ډلې یو مهم کس نیول کېږي. تر دې وړاندې هم د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دې ډلې اړوند یو شمېر کسان هم نیول شوي دي. حکمل صدات، ډیوا ریډیو، افغانستان.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadivanews.com. هیر یې نکړئ.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. او اوس به خبرو کو د پاکستان او د چین ترمنس سی پیک نه علاوه چې نوري کمی مسلې یا معاملې روان دي. د سی پیک د منصوبې او د غشانتې په پا پاکستان کې د چین د نورو منصوبو د لاندې چې کمو خلکو ته د کار کولو د پاره په پا پاکستان کې ویزې جاری کړې شوې وي. هم د غشانتې د پاکستان د میډیا رپورټونه وایي چې ډیر خلک په دغه ویزو باندې پاکستان ته راغلي دي چې چینیان دي، او بیا پاکستان نه د جالي ودونو په نوم باندې چې نه کوي چین ته بوزي، یا خو یې د بدکارۍ د پاره استعمالوي او یا یې د بدن اندامونه خرڅوي. دغه ډلې په نخښه شوی هم دی او د پاکستان افایي لخوا د دې پر ضد کاروایان هم شوی دی. خو د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان ډاکټر فیصل وای چین ورته دا باور ورکړی دی، دا ډاډ ورکړی دی چې کمی ډلې د پاکستان نه په انساني سمګلینګ یا دغه شانت په کاروبار کې لاس لري، د هغوی پر ضد به ورسره همکاري کوي. بارکوال میاخیل نه پی رپورټ اورو.
په وروستیو کلونو کې زیات شمیر چینایانو پاکستان ته مخه کړې چې ګمان کیږي ټول به په دې هیواد کې د چین پاکستان په اقتصادي منصوبه یا سیپک کې کار کوي، خو په وروستیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې په پنجاب صوبه کې د چینایانو ګڼ شمیر ډلې له پاکستانیو ښځو سره په جالي توګه ودونه کوي او بیا یې چین ته د جنسي کاروبار لپاره بیایي. پاکستانی چارواکو د دغسې چینایانو په ضد ګامونه پورته کړل او په تېره یوه اونۍ کې د پاکستان د پلټنو مرکزي ادارې یا اف آی اے تر اوسه لسګونه چینایان او د هغوی پاکستانی همکاران نیولي چې خپل هیواد ته د پاکستانیو ښځو په بشري قاچاق او جنسي کاروبار کې لاس درلود. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل وایي بیجنګ ورته ډاډ ورکړی چې له پاکستانیو ښځو سره په جالي ودونو او بشري قاچاق کې د لاس لرونکو چینایانو په ضد ورسره هر ډول ممکنه مرستې ته تیار دی. ښاغلی فیصل په یو خبر پاڼه کې ویلي
د دواړو هیوادونو اړوند چارواکي په دې مسله باندې سره په اړیکه کې دي او د چین حکومت راته ویلي چې په دې برخه کې هر اړخیزې مرستې ته تیار دي چې موږ یې د دې کار ستاینه کوو.
د پاکستانی امنیتي ادارو لخوا په هیواد کې د داسې چینایي وګړو په ضد عملیات لا هم دوام لري چې تر اوسه یې د مرکز اسلام آباد په ګډون د پنجاب له لاهور، فیصل آباد او ګجرانواله ښارونو څخه شاوخوا دېرش چینایي وګړي نیولې دي. رپورټونه وایي تیره ورځ د لاهور ځایي عدالت یولس چینایي وګړي د نورو پلټنو لپاره په جسماني ریمانډ اف آی اے ته سپارلي دي او د هغوی دوه پاکستاني مرستیالان یې په عدالتي ریمانډ جیل ته لیږلي دي. رپورټونه وایي نیول شویو چینایانو له خپل جرم انکار کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل وایي په بشري قاچاق کې د چینایانو د لاسلرنې د پیښو د څارنې لپاره په وروستیو ورځو کې یوه چینایي ډله هم پاکستان ته ورغلې چې وایي له امنیتي چارواکو سره یې ناستې هم کړي او هغوی ورته په دې اړه معلومات ورکړي دي. په اسلام آباد کې د چین سفارت تیر میاشت لا د پاکستاني امنیتي ادارو د دې کار ملاتړ کړی و چې وایي د ودونو په نامه باندې د جرم کوونکو چینایانو په نیولو کې به ورسره مرسته کوي، خو د پاکستاني رسنیو دا خبرونه یې رد کړي چې ګواکې دغه چینایان په چین کې دغه پاکستانی ښځې جنسي کاروبار ته مجبور کوي او د بدن غړي په غیر قانوني توګه خرڅوي. وایي دوی تر اوسه داسې هیڅ ثبوتونه نه دي موندلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم د چین د سفارت خبره تایید کړې او له رسنیو غوښتي چې داسې حساس مسایل باید د کره معلوماتو او شواهدو په بنیاد رپورټ سي. په کورنیو چارو کې د پاکستان د سینټ د قائمه کمیټې مشر رحمان ملک د کمیټې غونډې ته ویلي په دې دنده کې تورن درې پادریان هم نیول شوي دي. کمیټې ته ویل شوي چې یوازې په تیر کال کې 150 پاکستانی نجونې چین ته بیول شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي د جالي ودونو ښکار شوي شپږ نجونې هم له نیول شویو چینایي وګړو څخه ژغورلې دي. بل لور ته په چین کې هم د پاکستان سفارت ویلي چینایي چارواکو په خپل هیواد کې دننه هم په بشري قاچاق کې د خپلو لاسلرونکو کسانو په ضد ګامونه پورته کړي او تر دې مهاله یې شل پاکستاني ښځې د هغوی له منګولو خلاصې کړي او بیرته یې خپل هیواد ته لیږلې دي. په پاکستان کې د چینایي وګړو په ضد د چارواکو دا عملیات د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې تر هغه رپورټ وروسته پیل شول چې د اپریل پر شپږویشتمه یې خپور کړی و او اندېښنه یې څرګنده کړې وه چې پاکستاني نجونې د ودونو په پلمه چین ته وړل کیږي او هلته جنسي کاروبار ورباندې کیږي.
د وایس اف امریکا جوړ د قدرمن اوریدونکو د پاکستان مرکزی بانک د اختر په موقع باندې و خلکو ته د نو نوټونو د ورکولو اعلان کړی دی. تفصیلی ریاض حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک آف پاکستان د نور کله پشان یو ځل بیا د بینکونو نه د نوي نوټونو ترلاسه کولو لپاره د نیټې اعلان کړی دی او ویلي دي چې صارفین د موبایل پیغام په ذریعہ د بینکونو نه په اسانه او په لږ وخت کې د خپل ضرورت نوي نوټونه ترلاسه کولی شي. د موبایل پیغامونو دا سلسله به د روانې میاشتې د شلمې نیټې نه یو دیرشمې نیټې پورې جاری وي. په پرانستي مارکیټ کې دا وخت نوي نوټونه په زیاته بیه ترلاسه کیږي او د وړو کې اختر په ورځو کې د وختنا نور هم سیوا شي چې لوجې د دې بیا د 300 روپونه 1500 روپے ته ورسیږي. زایو سیزن کی وای د دین وړاندې زیاتره بعد د بنکونو کارکونکو دغه نوی نوټونه په مارکیټ کې په زیات بیا خرڅول او په بنکونو کې بعد د دې کمی راغلو. خو اوس د حکومت د دې قدم سره د دې مخه هم نیولې شوې ده.
ملازمین
د پاکستان مرکزی بینک دا سلسله د تیرو دریو کالو راهیسې شروع کړی ده. د مرکزی بینک وینا ده یو صارف کولی شي چې د خپل موبایل نه د پیژنګلو د کارډ نمبر او د متعلقه بینک برانچ کوډ سره پیغام اته اته ووته واستوي او بیا ورستو د واپسی پیغام په نتیجه کې هغه کولی شي چې د هغه بینک نه په ټاکلي شوی وخت کې پیسې ترلاسه کړي. په دې حق لا په مردان دل کې د ځایی بینک منیجر جمال ناصر وایي د هر بینک نه اوس دغه رقم ترلاسه کیدی شي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو هر کله وایو ولول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان امنیتی ادارې وایي د گوادر په 15 ستوري زوټل کې د پاکي عملیات سر ته رسیدلی او د دریو ترګرو په ګډون نه کسانو وژل شوی دی. وزیر اعظم عمران خان د برید غندنه کړې او د بلوچستان د پرمختیا په ضد دسیسه بللی.
د پاکستان حکومت د منی لانډرینګ او ترهګرو ته د مالی مرستو مخنیوي لپاره د کراس بارډر کرنسی موومنټ په نوم وسانګه جوړه کړې. دغه ګام د اف ټی اف په غوښتنه اخیستل شوی.
او پاکستانی چارواکي وایي د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د پور اخیستو په اړه خبرې اترې روانې دي، خو په شرایطو باندې لا موافقه نه ده شوې.
اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پاکستانی فوج بیان د اداره وایي د گوادر په 15 ستوري زوټل کې د پاکي عملیات پوره کړی او درې سره ترګریه وژلې دي او دا رنګ د مور شمیر نه هوته رسیدلې. پروند په هغه شهر کې یو بیلتون غشتون کې ډلې BLA په پرل کانټیننټل هوټل باندې د وسلوال برید مسولیت پر غاړه اخستې وو. د فوج بیان د اداره وایي په عملیاتو کې د فوج دوه افسران، د سمندري ځواکونو دوه مامورین او د هوټل دوه کارکونکو ژوبل سوي هم دي. وزیر اعظم عمران خان د برید غندنه کړې او دې ته په هیواد کې او په ځانګړې توګه بلوچستان کې د چین په مرسته د پرمختیايي پروژو په ضد دسیسه ویلې دي. تیره میاشت گوادر ته نږدې د پاکستان 14 امنیتي کارکونکو له بسونو څخه وسلوالو کښته کړل او بیا یې وبجل. په هغه ایالت کې بیلتون غوښتونکي وسلوال په حکومتي ودانیو او امنیتي عسکرو باندې زیاتره وخت بریدونه کوي.
د پاکستان مرکزی حکومت د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرستو مخنیوي په لړ کې د اف ای ټی اف په غوښتنو د عمل په ترڅ کې د پولو او پوري راپورې د غیر قانوني پیسو د مخنیوي لپاره د کراس بارډر کرنسی موومنټ په نوم یو څنګه جوړه کړې چې د کسټمز د محکمې د تنظیم د لاندې به کار کوي. حکومت د کرنسی د ترسیل د مخنیوي دا څنګه په تاسې حال کې جوړه کړې چې د رواني میاشتې په 15 نه ولسمه پورې به منی لانډرینګ او ترهګرو سره د مالی مرستو د سر نړیوالې ادارې اف ای ټی اف غونډه د سرخار بیجنگ کی کیگی.
د پاکستان او ملګری ملتونو چارواکي د سند ایالت په وزیله کې د ایډز ناروغي د خورېدو پلټنه کوي. هغه سیمه کې نږدې 400 کسان په تیرو دوو هفتو کې د ایډز په مرګانې ناروغي اخته شوي او چارواکي وایي چې 80% یې هغه ماشومان دي چې د نیمایي عمرونه تر 50 کلونو کم دي. ځای مطبوعاتو دوه هفتې وړاندې ویلي چې لاړکانه کې د ایډز ناروغي مخ په زیاتېدو ده او تورې لګولې چې یو ځایي ډاکټر د علاج په وخت یې وستنه د ټولو مریضانو لپاره کارولې ده. صوبای حکومت وایي چې لاړکانه ته یې د ډاکټرانو ډلې لیږلې او نږدې د 9000 کسانو معاینه یا کتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ایډز د مخنیوي د ادارې یو بیان وایس اف امریکا ته ویلي چې د ناروغي د مخنیوي لپاره له ځایي همکار ډلو سره کار کوي.
د پاکستان میډیا وایي د حکومت او د عالمی مالیاتي ادارې IMF سره د قرضو په لړ کې خبرې روانې دي. حکومت وایي دوانو اړخونو لخوا د قرضې په شرطونو مثبت پرمختګ شوی، خو رپورټونه دي د وزیر اعظم عمران خان له طرفه د دوانو فریقینو ترمنځ د قرضې په شرطونو جوړه کړې شوې ډومبنۍ مسوده رد شوې ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن بدې اونۍ د روسیې له صدر ولادیمیر پوتین او بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره ملاقاتونه کوي. دواړه هیوادونه د وینزویلا، ایران او 2018 کال په امریکایي انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه کشاله لري. پامپیو به نن د یکشنبه په ورځ روسیې ته په خپل لومړي سفر روانېږي. د پامپیو مرستیال صدر مایک پنس په ګډون اعلی امریکایي چارواکي په روسیې تور لګوي چې په وینزویلا کې په جمهوري توګه انتخاب شوی مخالف مشر وان ګایدو په ضد کار کوي.
د سریلانکا رومن کیتولیک عیسایانو په ګرجو د حملو نه پس په لاول ځل نن د دعا په دستورو کې برخه اغستی. د دعا دستورو په موقع پولیس او فوزیان ځای په ځای د امنیت لپاره ولاړ وو. په ګرجو او هوټلونو پر لپسې شوي د دغه حملو ذمہواري داعش یا دولت اسلامیه اغستی وه.
په وینزویلا کې مخالف مشر وان ګایدو د شنبې پر ورځ کاراکس کې یوې غونډې ته د وینا په وخت خپلو پلویانو ته ویلي چې په امریکا کې یې خپل سفیر ته هدایت کړی دی چې له امریکایي پوځ سره د تماس ونیسي چې صدر نیکولس مادورو خپل منصب پرېښودلو ته مجبور کړي.
او سعودي عرب وايي امنیتي ځواکونو د ملک په مشرقي قطیف برخه کې اته مشکوک ترهګر وجل دي. داخله وزارت وايي مشکوک تنان د امنیتي ځواکونو سره په ډزو کې وجل شوی. سعودي عرب حکومت وايي مشکوک تنانو په ملک کې د ترهګري حمله منسوبه جوړوله.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
شوه د اوس مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعات کوم خبرونه لزی ورکړي دا به تاسو اوري زموږ همکار مختار خلیل. نه
نن یعنی د اتوار په ورځ د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د پاکستان د بلوچستان صوبې په گوادر کې د اعلی درجه په یو هوټل د بلوچستان د بلتونخوخو جنگیالو د خونړی حمله په حق لا یو تفصیلی رپورت خور شوی دی. پرل کانټیننټل نومي دغه هوټل کې زیاتره چینیان ډیروي سوک چې د پاکستان او د چین ترمنځ د اقتصادي راهداري د سی پیک د منسوبو ځینی د گوادر د سمندري بندر جوړولو په منسوبه هم کار کوي. نیویارک ټایمز لیکي چې د گوادر په پرل کانټیننټل خونړی حمله د خالی په مازیګر د وسله بند برید کوونکو په هوټل د ورننوتو نه شروع شوی وه او تر لسو ګنټو پورې جاری وه. بلوچستان لیبریشن آرمی د دې حملې ذمواري قبوله کړې ده. بی ایل ای د ټویټر په خپل اکاونټ خور کړي خپل پیغام کې لیکلي دي چې د بی ایل ای جنگیالو د لسو ګنټو په دې جنگ کې د خپلو هدفونو حاصلولو وروسته اخیری کارتوس د ځانونو د ویشتو لپاره استعمال کو. بی ایل ای خپل پیغام کې دا دړکه هم کړی ده چې پاکستان او چین دې د بی ایل ای د نورو حملو انتظار کوي. بلخوا د پاکستان فوجي چارواکو ویلي دي چې وسلوالو یو سکیورټی ګارډ وجلې دی. خو اسلام آباد کې د چین سفارتخانه خپل یو بیان کې ویلي دي چې دوه نور سکیورټی ګارډز جو بل شوي هم دي. رپورت زیاتی چې پرل کانټیننټل کې زیاتره پاکستانی افسران او په گوادر بندر کارکونکو کې چینیان ډیر وي. بلتونخوخه بلوچ لیبریشن آرمی خپل بیان کې ویلي دي چې د دوی سلورو جنگیالو په هوټل عمله کړې وه او د دې په داسې وخت بند بنا تړلې شوې وه چې چینیان او نور خارجي سرمایه کار په هوټل کې موجود وي. بی ایل ای په 3 نومبر کې کراچۍ کې د چین په کونسل خانه هم د شوې حملې ذمواري په خپل سر اخیستې ده. د پولیس یو ستر افسر محسن حسن بټ خپل یو بیان کې ویلي دي چې د خالی د ورځې د حملې په وخت څو خارجي هم په هوټل کې موجود نو. نیویارک ټایمز لیکي چې اسلام آباد کې د چین سفارتخانه د دې حملې غندنه کړې ده او د پاکستان د قانون نافذ کوونکو ادارو د چټک جواب ورکولو ستاینه کړې ده. رپورت جاتی چې بلوچستان کې د چین د بنیادی اډانې په ګڼو منصوبو کار روان دی چې گوادر بندر پکې د ټولو نظرنا منصوبه ده. چین پاکستان سره شروع کړي سی پیک اقتصادي منصوبه باندې د 2 ارب ډالرو د مالیت سرمایه کاری کړي ده. دا سرمایه کاری د چین د بیلټ اینڈ روډ نومې د 1 ارب ډالرو د مالیت د هغې درنی منصوبې یو برخه ده. د کومو تر مخې چې به اویا ملکونه یو بل سره اتړلې شي. نیویارک ټایمز لیکي چې د پاکستان او چین ترمنځ د سی پیک په منصوبه باندې کار د کال 2014 نه شروع شوی دی. پاکستان د چین په بیلټ اینڈ روډ بین الاقوامي منصوبه کې بنیادی اهمیت لري ځکه چې پاکستان جغرافیایي لحاظ سره ډیر اهم ځای کې پروت دی او چین د پاکستان په ذریعه سیمه کې خپل پوځي او اقتصادي غرضونه حاصلول غواړي. نیویارک ټایمز لیکي چې په گوادر کې د چین د اقتصادي کمپنو د پاره د یو خصوصي اقتصادي علاقې جوړول هم شامل دي. خو بلوچستان نن سبا د پاکستان د چارواکو او د ځینو تجزیه‌نگارانو په نظر کې د ایران او هندوستان په شمول د سیمه ایزو او لوی طاقتونو د جنگونو یو مرکز جوړ شوی دی. دې طاقتونو دلته د خپلو مفاداتو جنگونه د خپلو جنگیالو ګوندونو او د وسلوالو بړیسو په ذریعه توت ساتلی دي. گوادر کې زخ ډیر حفاظتي ځواکونه پراته دي. په دې سبب د خالی دورې حمله د حفاظتي ځواکونو د کمزورۍ خودنه کوي. نیویارک ټایمز د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې د بلوچستان آبادی ډیره کمه ده او دانه وانه پرته ده. بلوچستان کې د سرو زرو، تانبې او د ګیس پریمانه ذخیرې موجودې دي. بلوچستان ایران سره په پوله پروت د پاکستان صوبه ده. د بلوچستان بلتنخوا خو د زیاتې خود مختاری او د خپلو حقونو دپاره د ډیرې مودې نه ټوپک راپورته کړی دی او د پاکستان فوج سره خونړی انختی کیږي. د بلوچستان په ځینو برخو کې طالبان هم شته دی. تیره میاشت ټوپک مارو گوادر سره نږدې د فوج بناوټي وردی کې یو بس کې سواره د پاکستان د سمندري فوج او د کوست ګارډ سوارلس فوجیان وجلي وو.
صف امریکا جیوا دا کرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او هم نورو ریپورتونو ولوري ته ځو او لومړی هم د پېښور ولوري ته چیرې چې په پخوانی قبایلی سیمې یا د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې د دویم جولای د پاره چې د ایالتي اسمبلی د ټاکنو اعلان شوی دی نو شزینه کاندیدان وایي چې کڅه هم دغه سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډی کړل شوی دی خو لا تر اوسه ډیر څه کول پکار دی او هلته وزه د شزو رای ورکونکو او کاندیدانو لپاره لا تر اوسه نه ده برابره. د دې په وینا یوازې درې شزو د ځان کاندید کړی دی چې په دغه وو سره زلو کې بیخي کم شمیر دی. تفصیل ارشد مومند په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن شمیرو تر مخه د قبایلی ضلعو د صوبې اسمبلی شپاړسو چوکیو دپاره 438 تنانو د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي چې پکې درې ښځې هم شاملې دي. په ښځو کې یو د کورمې، یو د مومندو او یو د خیبر ضلعې نه شاملې دي. د الیکشن کمیشن شمیرو تر مخه په 14 حلقو کې د 23,80,000 نه زیات رجسټرډ ووټونه دي. په دغه کې 12,000 نه زیات د ښځو او 14,000 د نارینه ووټونه دي. د خیبر ضلع نه د عوامي نېشنل ګوند مخصوصه او جنرل چوکۍ لپاره کاندیدا ناهیده پریوی وایي قبایلي ضلعو کې د ښځو او سړو ووټونه شمیر کې ډېر نږدې دي، خو بیا د الیکشن میدان ته فقط درې زنانه راوتلې دي.
دلته کې زمونږ په 2011 کې پولیټیکل پارټي اکټ کې شوې وو هغه سیاسي هغه کلچر چې کوم څه وي هغه نه نشته. هغه سیاسي مایندسټ لا او تم د قبایلو کې تم رنه نه نشته. دلته کې شخصیت دی موږ یو خدای دې فاینانشلي خزي ډیپندنت وي په سره باندې ریسورس سیزن مسره نه وي لکه اوس په خاوند باندې کې خاوندان د جنو کرے وي یا کاروبارونه وي نه خو د سړو وي د ښځو په پلاس کې تر پراپرټي هلته کې خوارشتنه د ښځو پراپرټي نو پراپرټي نه وي نور سره چې دغه نه وي نو ښځو غریبانو ته خو دا مسله وي. بل کمپین چلولو کې مسلې وي ښځو ته ځکه چې هغه کلچر داسې دی چې لکه دوی د پابندۍ دي سختې دي په ښځو باندې نو ځکه وجه ده.
دین وړاندې هم په قبایلی ضلعو کې د قومي اسمبلی ټاکنو لپاره د کاندید په شکل کې د زنانو موجودګي د نش برابر وه. خو د مومندو ضلع سره تعلق لرونکي راهیله شکیل وایي وړاندې هم قومي اسمبلی کاندیدتوب ته کاغذونه جمع کړي او اوس یو ځل بیا د صوبې اسمبلی په انتخاباتو کې برخه اخلي.
هغه ته لږ مزه تاسو ته دوم چې تاسو صرف دا پاتې یره تر وټه خورا کور کې اوسېګا نور ساسه کار سره کار نشته. ته به اوت خو ډېر غټه خبره ده او بار راوتل خو ډېر غټه خبره ده. زه خو یم چې داسې صرف زه نه زما په شان ډېرې داسې خویندې شته چې هغوی لګیا دي کار کوي او هر
لحاظ د غی هلپ کوي. په قبایلی ضلعو کې د شپږم آئینی ترمیمي بل وړاندې کېدو د صوبې اسمبلی ټاکنې په خپل ټاکل شوې نیټه کې دوه شکمنې کړې دي. څېړونکي وایي د شپږم آئینی ترمیمي بل پاس کېدو په صورت امکان دی چې قبایلی ضلعو کې انتخابات د ځنډ ښکار شي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا شپقدر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی دا @voadiwa.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. نن په نړۍ کې د میندو ورځ لمانځل کیږي او میندو ته د مینې، عقیدت او د احترام پیرسونې وړاندې کیږي. هر څوک په خپل طریقه باندې خپل د خپلې مور مننه کوي. همدغه شان یو مور د خیبر پختونخوا د قبایلی زلینا د قومي اسمبلی د لپاره منتخب شوی علي وزیر هم دی. د علي وزیر مور خواګه مینا ولی په هغه باندې دومره ګرانه ده؟ د ډیو خبريال عدنان بیٹنی تفصيلي ریپورت را کوي.
د قومي پارلمان غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر وای د زغم او حوصله تر څنګ د کام او خاورې سره مینه چلی د خپل مور څخه زده کړی. علي وزیر دغه خبره په داسې حال کړی چې نن په ګرد نړۍ کې د میندو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او په دې میندو کې د جنوبي وزیرستان غوي خواسمې اوسیدونکي د علي وزیر مور خوژمینه بیبي هم شامل ده چې په روانه تندروي کې د خپل دوه زامنو خاوند لیورونو او د لیورو زامنو ناشتي ولز جنازي لیدلې دي. د کسان د هدفي وژنو په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی. د تندروي په ضد روانه جګړه کې دا یوازنې پیښه نه ده بلکې په دغه سیر نور په سلګاو شمیره مثالونه موجود دي. دی وسره پورستای مارکه کې خواجمینه بیبی ویلی وو په کور کې وو کوندو ترڅنګ ناشدی ترشلو زیات یتیمان دي. ویلی وو ایو ورځ چې د کور څخه په یو وخت 15 جنازي اوتلې چې پکشي خاون میرزا لم زوی لیور او لیورد و زمن شامل وو. د کور داسې خالی شو چې په دې کور کې چرته سړی نه وي او تشې کوندې او یتیمان پاتې شول. خواجمینه بیبی ویلی وو د دوی غم دومره درون دي چې وسم په سیمه کې په کوم کور بد ورځ راځي نو بیا د دوی مثال ورکړل کېږي چې لا خو دوی هم حوصله نه دی بیللې.
کاسان دای کا مجاره نی او پارو کی چا تاکسی اس مو ور تاوان ی تو نا مزر با دای بلا کی سام دا با برتینا می مو ستر لوریا وا دوا ی ورینا وی دوا ی ترینا وی دوا ی تر برینا وی کاسان دای نه زد تاکن چا دا دا نو زی گو خاسته چا دا کو دا سلا یاش اس ور کد کی ور کی پوت شو.
خوژمینه بیبی د کمی اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر مور ده چې هر خم ته خپل سینه دومره پراخه کړي او د وسپینې په سیري مقابله کوي. د دوی لخوا غمل شوی غمونه په اړوند علي وزیر ډیوا ته وایي
زه دا وایم چې کدن څومره په مشکل وسله ده یا په دې وطن کې چې څومره نن وسله ده په مختلفو حوالو سره کاغه مجلسونه دي، تقریرونه دي، جلسې دي، د حقوقو د وطن د ژغورلو لپاره نو زه د ویم چې د موږ د مور مثال په هر ځای کې ورکړل شوی دی.
علي وزیر دا مهال د قومي پارلمان غړی دی او په دې د ریاستي ادارو لخوا د ملک په ضد د غداري تورونه لګول کیږي. خو بلې خوا د خپل مزاحمتي او رښتونی سیاست له امله په زرګاو شمېر خلکو په زړونو کې ځای او درناوی پیدا کړی دی. علي وزیر وایي د دې تورونو زغم او حوصله کول او وطن او خاورې سره د مینې چلې د خپل مور څخه زده کړی. هغه وای کله چې په عامو انتخاباتو کې برای تر لاسه کړو خلکو مبارکې را کولې. خو کله چې خپل درددل مور ته مخامخ شوم نو مور ته ویل چې د کام سړی شوی او اوس چې کام خړی ته ورنکړي
دې لکدار ته ویل نه کنه چې بالکل به یو خپل سوچ باندې کمپرمایز نه کوي، یو په وطن باندې کمپرمایز نه کوي. ځکه چې د دې په حواله سره چې د موږ هر څه غمل دي د مو په دې حواله سره غمل دي چې هر څه وشي بېلکل کتاسو باندې ډېر سخت تکلیفونه او د ریاست ته تاسو سره ډېر خبرې نه ومني که هر څه وشي خو تاسو چې د وطن داسې خبرې نه وسره ومني چې دې بیا یو ځل د وطن بدو ته حواله کی.
د میندو نړیوالې ورځ په مناسبت سره علي وزیر وویل هر هغه مور ته احترام لري چې تندروي په ضد په دې جګړه کې درد درلې ده.
هغه باندې چې دې په ټول په دادې ترغړې یا د پښتون وطن په بدمنۍ کې چکم راغلي وي د دې چې څومره د صبر د حوصله او چې څومره خپل زړونه یعنی مطلب بچیان ورکول د خپل زړونه د دغه خوره لپاره زده یم چې هغه ټول منځ ته چې د دې د پښتون کام د پښتون خوره د ساتلو لپاره خپل د زړې ټکړې ورکړي دي هغه ټول زوی یم چې ماته د خپل مور په شان بني درنوي لري.
په پاکستان کې د میندو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې اوس هم د بيدرکسوي کسانو میندې د بیلابیلو جلسو او جلسونو پر مهال مهال د خپل بدرکشي ماشومان او عکسونه پلاس او سترګې له اوښکو ډکې لیدل کیږي او دغه جلسو او جلسونو پر مهال دوی د خپل بدرکشي ماشومان د مندرو غوښتې کوي. ادنان بیټنی، ډیوا، جنوبي وزیرستان.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د پاکستان مرکزی حکومت وای په هواد کې د مذهبونو ترمنځ د همژغی لپاره هر اقدام کوي. د مذهبي چارو مرکزی وزیر نورالحق قدری په پېښور کې یو کانفرنس د وینا په وخت ویلي چې د مذهبونو په اساس او د فرقو په اساس نفرتونه یا کرکې د زغم وړ نه دي. نور تفصیل حمیدالله په دې رپورت کې راکوي.
د مذهبونو ترمنځ د هماهنګې په دې کانفرنس کې یو مهمه غوښتنه دا وه د پرامن معاشرې د جوړښت لپاره په مدرسو، سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو کې د تمام مذهبونو د کتابونو داسې نصاب او زده کړې ترتیب کړي شي چې د هر مذهب د وګړي د سلامتیا او د وجود ساتلو دعوت ورکړي. وفاقي مذهبي وزیر نورالحق قادری غونډې ته وویل دوی غواړي چې د کرکې نصاب او زده کړو خوراونکو پر ضد ګامونه پورته کړل شي او دا چې په نصاب کې د کوم مذهب په ضد خوم د کرکې مواد وي هغه باندې لیکول شي.
لیکن کہیں بھی کسی بھی مذہب کے حوالے سے اس طرح کی ہیٹ اور نفرت کے مواد ہو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو حذف کریں گے، تلف کریں گے اور ان کرداروں کو اس ملک میں سزا دینے کی ضرورت ہے. میں اس کی حمایت ہوں، خواہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، خواہ وہ مسیحیوں کے خلاف ہے، خواہ وہ ہندو یا سکھ ان کے خلاف ہے.
خود وای په سرکاري سطح په اجرا کېدون کې نصاب کې اکثرا د کرکې مواد نوي او داسې مواد اکثرا په شخصي یا د مخصوص خلکو لخوا جاری کېدون کې کتابونو کې وی چې سار نه پکار ده. د غونډې په یو لس غټو غوښتنو کې یو دا هم وا چې د اقلیت یا لږکۍ په خپل معنا کې د سپکاوي یا کمتیا اغیز لري او د غرنګ د یو مذهب د لږو پیروکارو دپاره بل مناسب ټکی لټول پکار دي. د پېښور د یو چرچ بشپ هم پر سرپراز وای اسلام آباد هاي کورټ کې عیسائی ماشومان ته په سکولونو کې د اسلامي زده کړو پر ځای د بایبل یا د انجیل د زده کړو ورکولو په اړه یو کیس د اوریدنې لاندې دی. خو د دوی غوښتنه د نورو لږو مذهبونو د ماشومان لپاره هم ده.
دا خو ډیر کله کار وشو کنه، ځکه موږ دا غواړو چې ټول پاکستان کې داسې وشي کنه، ټول پاکستان کې داسې وشي او دا ورته خپل خپل نصاب چي دي هغه ورته پڑھاو کې کنه. موږ غواړو چې ټول انډوان لپاره خپلې کرسچن لپاره خپل نور مازوب چې دی هغه لپاره خپل خپل نصاب.
په کانفرنس کې غوښتنه وشوه په سوشل، الکترونیک او پرنٹ میډیا کې د ځینې مذهبونو په اړه د کرکې مواد د موجودګۍ جانچ ته واغستل شي او په دې رسنیو کې د ځینې مذهبونو د مسه شوده یا وران شوي عکس ښودلو د چلند مخنیوي دی وشي. د سیکل ورولې یو مشر بابا ګورپال سنگ وایي
د سیک کمیونټی چې کم ستونزې دي هغه د دې چې په پاکستان کې چې کم انډین زمونږ مذهبي چینلز دي چې هغه کولاو شي د دې سره موږ دا وایو چې د شمشان ګارد مسله په خیبر پښتونخوا کې روانه ده، پاغي کې پای کوډ کې کیس روان دي، الریډي هغه د پاره پیسې شته چې دا قسم کم کارونه چې پاغو باندې کارو شي. هندو میریج بیل دی، سیک کمیونټی چې کم بیل دی، په دې باندې چې کم دي زمونږ چې کم دي ویناو کړل نو ان شاء الله هغه پوینټس نوټ شو پاغي باندې به کار کوي.
د کانفرنس د شریکوالو یو غوښتنه د صوبایي حکومتونو نه د مذهبي هماهنګۍ په کمی پالیسۍ او تګلارې کې د ګډون او بیا د نورو مذهبي ډلو د زبرګ ورځو په صوبایي کچ د منځلو هم وا. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک وی او ای ډیو، ټوئیټر @ وی او ای ډیو، انستګرام @ وی او ای ډیو او پر یوټیوب وی او ای ډیو نیوز. دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001
202 2015 003.
اوس تاسو ته حال وړاندې کوو د یو داسې هسپتال چې د هسپتال په ځای اوس هغه کتابخانه یا لایبرری جوړه کړی شوې ده. سمو د وړاندې دغه هسپتال د خلکو د پاره د طبي سهولتونو د پاره جوړ کړی شوی و، خو نه خو هلته کې ډاکټران شته او نه نور څه طبي سهولیات، نو خلکو دې نه لایبرری جوړه کړه. څنګه په کومه علاقه کې؟ حفیظ الله شیرانی پرې رپورټ تیار کړی.
د نالی خراب اوبه و هر لوری ته ډیر زیات گند، خو په میان کې ولاړه دنګ رنگینه ماڼۍ د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو شهید په نامه روختون دی.
شاوخوا اته کال وړاندې د پاکستان پیپلز ګوند له لوري څخه د کوټي په سریاب لوړ کاریز کې جوړ کړل سوی دغه روختون له اته کالو پاسوم لانه دی فعال سوی. په دې روغتون کې څلور لوی حالونه او شاوخوا څفرلس خونې دي چې د ناروغانو لپاره جوړې شوې دي، خو لا تر اوسه پورې د ناروغانو درملنه په دې روغتون کې نه ده شروع شوې.
لا بیلابیلو مرزونو سره مخ ناروغانو ته کدلته درملنه نور کول کیږي، خو د ناپوهۍ او جهالت د بیماری د ختمولو لپاره د کلی لوړ کاری ځوانانو په همدې روغتون کې لا یوې خونې کتابتون یا لایبرری جوړه کړې ده.
دا لایبرری خیال مشته یو نیم کال مخکې رالی، هغه ټایم موږ کوم سټډي پروسس و، یو بیٹک یو موږ بیٹک کیو والا ته موږ سټډي کولی یو، هغه بعد ټینډی والا نو هغه ویلی بیٹک کی کلی مہمانان راضی کلی شادی وغیرہ کیجی، خدا چی سټډي هغه ماحول دی هغه ڈسکنیکٹ کیجی. دغه وجه سره موږ د پلان وکړي کی موږ دا چی پروسس دی دا موږ یو ځای ګورو، هغه ځای باندې موږ ځو الله ته موږ سټډي کو، خو موږ د کسان ګرد ولاړو واجی علی مدد جتک باندې د بلډینګ هغه غخپلو موږ هغه ته ویلی چې د هاسپیتال دغه سی بند پروت دی، موږ ته یو کمره دلته ورکه چې موږ دلته راځو سټډي کو. هغه بعد آجی موږ ته ویلی چې ار کوم کمره تا ته خپله پسند راځي واخه، هغه کمره واخه تاسې هغه خلاص کوله ته کښېنه.
دې کتابتون ته د علم مینوال ماشومان ځوانان او مشران راځي. د کتابتون د رجسټرډ غړو شمیر 250 ته رسیدلی دی. د کتابتون مسؤول بسم الله جان وایي هر ورځ د رجسټرډ غړو حاضري لګول کیږي.
دا ټایم کې اوټلان خو ګر سره ډک دی، پکنیک پوینټ ګر سره ډک دی، لیکن موږ کوم لایبریریان دی هغه ویران دی. زما هغه سره دا التجا دی چې تاسې راځي موږ سره سبق وایي دلته دا ماحول چې دی کوم لایبرری غه دغه ته موږ برقرار کړو دغسې او دا ویرانه موږ دلته ختم کړو. سټوډنټ دا ویلې دی موږ چې تاسې موږ ته یوه یوه گھنٹه ورکې استیسې خپل مرضی دی کوم وخت ته راځي، هغه ټایم ستا باندې فکس نه دی چې تا سار راځي یا مازیګر ټایم راځي، کوم وخت ته فریس وغه ټایم راځه، یو یو غنټه مشتور کا.
د کتابتون ته راتون کې ځوانانو ته داسې مواري ورکل سوي د چې له خپل مطالعه سره سره به و ماشومان ته هم درس وایي.
زمانو نجیب الله دی، نه صرف موږ دل تخپل راځو سبق وایي، بلکې کوم ماشومان چې راځي هغه ته سبق ورشي، هغه سره سره کوم چې د کالج ګوینګ یا یونیورسيټي ګوینګ الکوان دی هغه ته کریر کونسلنګ لپاره یا څومره چې دوی پښتنه کوي دوی سوالات ته جوابونه ورکو، دوی کونسلنګ هم کوو.
په دې کتابتون کې پر بیلابیلو موضوعاتو لیکل سوي د پښتو، بلوچي، اردو، انګریزي او نورو ژبو شاوخوا 200 کتابونه پراته دي. د کتابتون د څلورو الماریو نمونه یې د بلوچو، پښتنو ادیبانو او سیاسي مشرانو یوسف عزیز مکسی، عبدالله جان جمالدینی، سائی کمال خان شیرانی او د پروفیسر نادر کمرانی په نوم نومولې دي. د کتابتون مسؤول بسم الله جان وایي د کتابونو پر راټولولو کې پښتو، بلوچي او براهوي اکیډمي او عامو خلکو ورسره مرسته کړې. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د کتابتون لپاره د ځانګړي ځای ورکړل سي چې د علم دغه څراغ د تل لپاره بل وساتي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی وی ډیوا کوټه.
دا د وی وی ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړي نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ډیر دروخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتونونو مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې ویجړې یا په کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.